په افغانستان کې د سهار او بجې سوې نن دوشنبه ده د لندیا قوس څلرمه د نومبر 15مه. السلام علیکم او سهار مو بخیر. د ازادي راډیو د خبرونو پیل هر ورځ په لومړی نیم ساعته خبری مجله کیږي. په خبری راپورونو کې نن اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر یو ور بیا له ځینو انتخاباتي ډلو غوښتنه وکړه چې د دوی د کار په وړاندې دي مزاحمت نه جوړوي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی سئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدو او د دوو افغان مامورانو د چپې کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږ کال د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوې. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلې وي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدلو او د دوو افغان مامورانو د ټپي کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه تېره شپه ناوخته په یوه خبر پاڼې کې د خپلو کارکوونکو هویتونه نه دي ښوولي، خو پر افغان حکومت یې غږ کړی چې د برید عاملان عدالت ته راکاږي. د کورنیو چارو وزارت پرون تایید کړی چې یو بهرنی وګړی پرون ماښام د کابل په مکوریان کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې مروی امینی ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې 15 ملکی وګړي هم ټپیان سوي دي.
د کابل ښار دریم مکریان نهمه ناحیه پورې اړوند سیمه کې د ملګرو ملتونو پر موټر لاسي بم اچول شوی چې له امله یو بهرنی مړ او 15 تنه نور ملکی کسان ټپیان شوي، چې په ملکی کسانو کې 2 تنه یې د ملګرو ملتونو د دفتر افغان کارکوونکي دي.
د افغانستان جمهوري ریاست اجرائیه ریاست، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او په کابل کې د امریکا سفارت هم دا حمله غندلې ده. د دې حملې مسؤلیت روس چا نه دی منلی. د افغانستان او هند ترمنځ د مجرمانو د استرداد موافقه پرون په کابل کې د هند سفیر وینی کومار او د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ادریس زمان لخوا تبادله سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا موافقه د 2018 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا لاسلیک سوی وه، خو سند یې پرون په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ تبادله سو. دا معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو څومره وګړي د جرمونو له کبله د دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوې دي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شمس الدین تنویر پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دوی د ښځو پر وړاندې د تشدد 3 اتیا بیلابیلې پیښې ثبت کړي.
دریا ته پیښې خوشنط ثبت سوه دی. زموږ د ښځو د څنګه په بخش کې چې زیاتر لفظي خوشنطونه دی چې دا یو عاري امر بولي ځینې اشخاص په دوم درجه کې د لاتکوب فزیکي خوشنط په جام کې راځي.
د کندهار د ښځو چارو ریاست هم د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی تاییدوي، خو وایي چې په کندهار ښار او 9 ولسوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي سوي دي. د ایران د سپایي پاسداران ځواک مرستیال له قضایي قوې څخه هغو کسانو ته چې په اوسنیو مظاهرو کې ګډونوال اجیرانی بللی دي د درنې جزا غوښتنه کړې ده. د سپایي پاسداران مرستیال قومندان امیر البحر علی فیدوی پرون په تهران کې خبر اعلان ته په دې اړه څرګندونې وکړې. د سپایي پاسداران مرستیال وویل د اعتراضونو پر مهال ځینې کسان له نږدې په ډزو وژل سوي چې د ده په وینا د اعتراض کوونکو په منځ کې د ورانکارو کسانو حضور څرګندوي.
به تحریک
اونها برداشتن جنایت کرد. پرادویو د پراونو پر اساس جنایت وکړ او ډیر خلک یې وژل. ډیر کسان له یو یا نیم متر فاصله لګیدلی او وژل سوي دي. یعنی دوی د مظاهره چانو په ډله کې وو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل تیر اونۍ په یو بیان کې ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو د ودانیو له سرونو او حتی په یو مورد کې له هلیکوپټر څخه پرې اعتراض کوونکو ډزې کړې دي. د ایران په ډیرو ښارونو کې اعتراضونه د نومبر پر 15مه د حکومت له هغې اعلان وروسته پیل سول چې ویې ویل د تیلو بیې نږدې 3 چنده لوړوي. دغه اعتراضونه نږدې 16 ښارونو او ښارګوټو ته وغځېدل چې وروسته یې بیا سیاسي بڼه خپله کړه او معترضانو د جوګپوړو چارواکو د استعفا غوښتنه وکړه. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلې وي. تر شپږ میاشتنی حکومت ضد اعتراضونو وروسته د تیر شنبې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري ګڼل سوې ده. یو ساعت مخکې تر دې چې د رایو مرکزونه وتړل سي، 2,900,000 کسانو خپلې رایې وکارولې. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د چین د قلمرو په دې ساحه کې ډیموکرات پلوه کاندیدانو د لومړي وار لپاره د ولسوالیو په 300 شوراګانو کې د 4,250 څوکیو له جملې تر نیمایي زیاتې ګټلې دي. په هانګ کانګ کې له پراخو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایه رئیس کاری لم لپاره یوه لویه ازموینه ګڼل کیږي. دغه اعتراضونه له چین سره د هغې موافقې پر وړاندې د اعتراض لپاره پیل شول چې له مخې یې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کېدل، خو د مظاهرو له کبله دغه سند تصویب نه سو. میرمن کاری لم پرون په داسل کې چې خپله رایه صندوق ته واچوله رسنیو ته وویل: له څو میاشتنیو ټولنیزو ناکراریو وروسته اوس موږ د ولسوالیو شوراګانو د سژنیو انتخاباتو له ستونزو سره مخامخ یو. د هانګ کانګ مظاهرې د ډیموکراسۍ لپاره په یوه غورځنګ بدلې سوې، او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ لپاره چې په 2012 میلادي کال کې واک ته رسېدلی یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د نیویارک پخوانی شاروال امریکایي میلیارډر مایکل بلومبرګ ویلي چې ځان د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدوي. ښاغلی بلومبرګ د روان کال په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند په کمپاین کې رسمن خپل نوم ثبت کړ. هغه په یو بیان کې ویلي: زه په انتخاباتو کې درېږم څو ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړم او امریکا له سره جوړه کړم. بلومبرګ زیاته کړې چې د نورو څلورو کلونو لپاره د ټرمپ د بې پروايي او غیر اخلاقي سلوک زغم نور نه لري. د بلومبرګ دا څرګندونې په مارچ میاشت کې د له مخکنیو څرګندونو سره چې ویلي وو د 2020 میلادي کال په ټاکنو کې ځان نه کاندیدوي په تضاد کې دي. د بلومبرګ کاندیدل شی په ډیموکرات ګوند کې د کاندیدانو ترمنځ چې ټول پیژندل سوي کسان دي سیالي ستونزمنه کړي. د محل پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن، سناتور الیزابت وارن او سناتور برنی ساندرز ځانونه د ډیموکرات ګوند لخوا کاندیدان کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر له ځینو انتخاباتي ډلو یو بیا غوښتنه وکړه چې دوی د کار په وړاندې د مزاحمت نه جوړوي.
زمونږ غوښتنه د ټولو نام داده چې زمونږ سره لطفا همکاري وکړي. تاسو خو مونږ په نیمه لاره کې پریښو، نه دې خواتلی شو اوس نه خواتللی شو، نو څنګه مونږ پایلې اعلان کړو؟
ځینو وکیلانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې باید لومړنۍ نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. دا هم اوري چې په خوست کې چارواکی هڅه کوي چې تاریخي کلګانای بیا ورغوي.
چې کله دا ترمیم شي دا یو د خوست پیژندنې حتی میلمانه راځي.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د ایران چارواکو له قضا څخه غوښتنه کړې په دې هیواد کې د وروستیو مظاهرو اصلي تنظیمونکو ته درنه جزا ورکړي. د ژوند په رنګونو کې اوري:
کله چې یو ښځه خپل عرض پاڼه یا خپل کیس درجوي، هلته ځي باید دوی دستونو سره بیا مخ نه شي چې په کور باندې د کور په تاوتریخوالي باندې شکر وایستلی شي.
دا خبری مجله تر اونیمو بجو ده. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو یو بیا غوښتنه وکړه چې کمیسیون خپل کار ته پرېږدي. د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د معترضو کاندیدانو لانجه دوام لري. په تیرو څو ورځو کې د رایو د بیا شمېرنې د بهیر له پیلېدو وروسته د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو د هیواد په اوو ولایتونو کې د کمیسیون دروازې په زور بندې کړې دي او درایو د بیا شمېرنې اجازه یې نه ده ورکړې. تفصیل له احمد تکلنا.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو له ټیمونو غواړي چې کمیسیون ته د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړي. وروسته له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر پایل اعلان کړ، د عبدالله د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو یې پر وړاندې مزاحمت پیل کړ. دوی کمیسیون او د ولسمشر اشرف غنی دولت جوړون کې ټیم په درغلي تورنوي. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر غړو پروند انتخاباتو لخپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. عام افغانان هم وایي چې روان مبهم حالت په تنګ کړی دي او غواړي چې کمیسیون د دوی د رایو نتیجه ډیر ژر اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی تیر شپه په یو ځنګړی مرکه کې ازادۍ رادیو ته ویل چې د رایو د شمیرنې پر وړاندې د مزاحمت لکبله دوی په دوه لارو کې پاتې دي.
زمنګ غوښتنه د ټولو نام داده چې زمنګ سره لطف نه همکاري وکي. تاسو خو مونږ په نیمه لار کې پریخو نه دی خواتلې شو وس نه خواتللې شو نو څنګه مونږ پایلې اعلان کو؟ دا زمنګ لپاره بیا وغټ ستونزه ده. ټول نگرانه یاستو دا خو دیموکراسي ده. نو په دیموکراسي کې او د سیاسي وضعیت
د ښاغلی عبد الله ډلې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورنوي چې د یوې ډلې په ګټه فعالیت کوي. د دې ټیم ویان فریدون خوځون تیر ماخام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د میرمن نورستانی د غوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا کمیسیون له قانون څخه په سرغړونه تورن کړ.
زمون غوښتنه ده چې نتیجه باید په وخت اعلان شوی وای. کمیسیون نه باید دوه ځلې یا درې ځلې د پایلو اعلان نیټه ځندولې وای. خو متاسفانه دوی په دې کې عوام فریبي وکړه، قانون څخه مخ وګرځاوه، د یو مشخص ټیم غوښتنو ته سر ټیټ کړ او دوی خپل استقلالیت ونه ساتلې. د تناقض اصلي مسول کمیسیون دی او کمیسیون باید ځوابګوی وسی.
خغلی خوځون د ثبات او همپالنې د ټیم پر غوښتنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. نو موړې ډله غواړي هغه رائے باطل شي چې د تلې لشپګمې مخکې او وروسته په بایومټریک دستګاو کې ثبت شوی. دوی د هغو څخه کم 2.5 زره محلونو او د 130 زره شپږ سو دیرش نورو رائے باطل دل هم غواړي چې معلومات یې د دوی په وینا نیمګړي دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر میرمن نورستانی وایي د دې شکایتونو د څېړنې لپاره قانوني بنسټونه شته.
استاسی کومه نیوکه موجوده د قانون لمخې نل تمنګ شکایتونه ته د رسیدګۍ کمیسون لرو به یالته محول کړي. هم موږ ته خو اجازه راکړي د یو خو نیوکه چې څه وخت پایلې اعلاموي د بل خو په ولکه کې نیول د مرکزونو تهدید د لارګو سره راوتل د پښولو پاشل د شیشو ماتول دا غلاره د حل نه ده.
د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلې پښپګمنیټه وشول، خو حتی لمړنی نتایج د معترضو ټیمونو د مخالفت لکبله څه کم دوه میاشتې وروسته هم لانه دی اعلان شوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشروي د دې ستونزې د حل لپاره د ولسمشر د انتخاباتو ل کاندید عبدالله او د هغه متحد جنرال عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې هم وکړي او تریوي غوښتل چې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکړي. خو د هڅو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړي.
بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ژر تر ژره د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د ولسمشرۍ انتخاباتو څخه شاوخوا دوه میاشتې اوړي، خو پایلې لا هم نه دي اعلان شوي. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې او شمېر غړو د محمد اشرف غني په رهبرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم په ملاتړ په یوې غونډه کې د یک شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. د ولسي جرګې غړی محمد اقبال صافی:
موږ له دواړو کمیسیونونو څخه هیله کوو چې ژر تر ژره د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که کمیسیون د دې توان نه لري، نو موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
د ښاغلي اقبال په خبره د کمیسیون د لومړنیو پایلو اعلان باید ټولو نوماندانو ته د منلو وړ وي. د مشرانو جرګې دوه مرستیال محمد آصف صدیقي بیا وویل د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو ځنډ د ملي پروسو تر څنګ د خلکو پر کاروبار هم منفي اغېز کړی چې باید ژر تر ژره اعلان شي.
د انتخاباتو د لومړنیو پایلو نه اعلان د سولې په پروسه هم اغیز کوي. که د ولسمشرۍ لومړنۍ پایلې ژر اعلان نشي، موږ د سولې په برخه کې رغنده ګامونه نشو پورته کولی.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د رایو د بیاشمیرنې د بهیر تر بشپړېدو وروسته اعلان کړي. کمیسیون د عقرب میاشتې په 13 نیټه په ټول هیواد کې د 8216 محلونو د رایو د بیاشمیرنې بهیر پیل کړ، خو دا کار د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو له غبرګون سره مخ شو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې لا هم په وو ولایتونو کې دغه بهیر نه دی پیل شوی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې هم د معترضینو لخوا وتړل شوې. د دې کمیسیون وین زبی الله ساده د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې په شپږ ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. خغلی ساده د کمیسیون به د قانون او طرز عملونو پر بنسټ لومړنی پایلې هم ډیر ژر اعلان کړي.
کمیسیون د خشته نافذه قوانینو طرز عملونو لایق پر اساس باندې مخته دي. کمیسیون د دې توانایی لري چې دا پروسه مدیریت کړي او د میزان پر شپږم بر ټول ملت ته
لډی روحت سره حکومت حاضر نشو چې په دې اړه آزادۍ رادیو سره خبري وکړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه. اوس به فریبا ظاهر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ایپوک ټایمز ورځپاڼې په یوې مقالې کې لیکلي چې امریکایي سناتورانو یوه داسې دوه ګوندي لایحه وړاندې کړې چې د افغانستان د سولې پر پروسې د کانګرس څارنه تضمینوي. د ورځپاڼې په لیکنه دا طرحه جمهوري غوښتونکي سناتور ټاډ یانګ او ډیموکرات سناتور باب منندز وړاندې کړې ده. د لایحه د سولې لپاره د امریکا ډیپلوماتیکي هڅې رانغاړي څو د افغانستان د بحران لپاره یوه سیاسي حل لاره ترلاسه سي او هر موافقه چې د دې پروسې له لارې ترلاسه کیږي د کانګرس د همدې څارنې په واسطه رهبري سي. د ورسپانې په لیکنه سناتور یانګ په یوې لمې کې ویلي د 2019 کال د افغانستان د یوې تلپاتې سولې د تضمین سند د څارنې اړتیا په ډاګه کوي او هم اړتیا لیدل کېږي چې د سولې د احتمالي موافقې په صورت کې د وڅېړل سي چې طالبان څومره پر خپلو ژمنو عمل کوي. په دې کې دا ډاټ هم شامل دی چې افغانستان باید د نړیوال تروریزم د یوه پلاتفورم په توګه ونه کارول سي. د سناتور یانګ په خبره په داسې حال کې چې د افغانستان بحران یوه پټه په ولاړ حالت ته رسېدلی د امریکا کانګرس د جګړیزو ځواکونو اړوند د نورو مباحثو په څیر په افغانستان کې زموږ د ماموریت د راتلونکي په اړه بحث کې د صحنې شاته پاته سوی دی. دی وایي دا دوه ګوندي لایحه غواړي دغه وضعیت بدل کړي. د یانګ په وینا په داسې حال کې چې موږ له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړو او کار کوو چې په هغه وخت کې زموږ مشکلتیا ختمه سي، کانګرس باید د دې پروسې یوه برخه وي څو په مسؤلانه ډول زموږ د ماموریت ختمېدل ډاډمن سي. ورځپاڼه د یانګ له قوله زیاتوي چې وایي دا لایحه د طالبانو سره د سولې د هڅو اقتصادي، ټولنیز او د هر هغه سیاسي پرمختګ ملاتړ کوي چې له 2011 کال راهیسې په افغانستان کې رامنځته سوی او دغه راز اړینه ده چې هر هغه اقدام چې د امریکایي ځواکونو د کمولو یا ایستلو په اړه کېږي د کانګرس په منظمې سلامشورې سره ترسره سي. امریکایي فارن پالیسي خبرونه بیا پر دې مقاله لیکلې چې د کشمیر مسله کولی سي د افغانانو ترمنځ د هند اعتبار ته زیان ورسوي. خبرونه لیکي کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په 1990 کال کې افغانستان څخه ووتل، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پاکستان په پلوي یو بل بغاوت پیل شو. د لیکوال په خبره د جمهور او کشمیر د لانجې برخلیک افغانستان سره تړلې دی او کابل تر اوسه هم د اسلام آباد او نیوی ډیلی ترمنځ لانجو کې راګیر دی. خبرونه لیکي لاګست رئیس چې نوی ډیلی په جمهو او کشمیر کې ځانګړی وضعیت لغوه کړ او د وضعیت آرامولو هڅې پیل کړې، ډېرې راپورونه ورکړل سوي چې کابل د نوی ډیلی د دې اقدام ملاتړ کړی دی. خو سره له دې چې په افغانستان کې عمومي افکار د پاکستان خلاف دي، د کشمیر په اړه د افغانستان دریځ ګډوډ، متغیر او په بشپړ ډول د نوی ډیلی د خوشي وړ نه دی. د لیکوال په خبره دا متفاوت لیدلوری نه یوازې د دې هېواد راتلونکي په اړه بلکې په سیمه کې د هند د نفوذ محدودیت په ګوته کوي. هند د افغانستان یو له لویو مرسته کوونکو هېوادونو دی او افغانستان کې په عمده برخو کې پانګونه کړې دي. د لیکوال په خبره د هند کلتوري صادراتو لکه بالیوډ سینما د افغانستان پر ځوانانو اغیز لرلی دی او مرسته کړې چې افغانان په عمومي ډول هند په سیمه کې یو باثباته ځواک وګڼي. برعکس له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د پاکستان پوځي اړیکې د دې سبب سوي چې افغانان د پاکستان په اړه منفي لیدلوري ولري. د پاکستان ضد اعتراضونه چې په 2014 او 2018 کلونو کې وسول، د خبرونې په باور دا موضوع روښانه کوي.
نن د نوامبر 15مه د شوزو پوړاندې د تاریخوالي د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ژوند پرنګونو کې له شزي سره پر همدې موضوع خبرې سوي دي. د خوست چارواکي وی هڅه کوي د نوي مالی کال په بودیجه کې د تاریخي کلاګانو بیا رغونه شامل کړي. نجیب الله الخیل او په دې اړه نور تفصیل.
خوست خار پر جوخ جنوب لوري ته د خاورین غونډیو لپاسه د تختبی کې دوه تاریخي او پوزي کلاګانې چې خواوشا سل کالې له جوړولو تیریږي د لمنځتلو له ګواخ سره مخامخ دي. کڅه هم د دې ودانیو د جوړولو کره وخت نه دی ثبت شوی او په خوست کې په دې اړه له روایت ور اخوا اسناد نه دی پاتې شوی. خو د مخکینه خلکو په خبره ممکن ودانې زیچارې د محمد نادر شاه د سلطنت پر مهال پیل شوی او تر لاسو کلونو ډیره موده یې نیولې وي. د دې کلاګانو ترمنځ زیوی او بلې غونډې تر 800 متر پورې په پاخه او اساسي ډول تونل نه جوړ شوی چې په دې کسان پکې له تکلیف پرته د ځمکې لاندې تګ او راتګ کولای شي. د تختبی کې اصلي ودانۍ د پخو خښتو په واسطه د کمان او ګنبدو په شان جوړې شوې. تر 2 متر پورې پلن دیوالونه لري او په چتونو یې لرګي، اوسپنه، ګاډر او یا کومبل څه نه دي استعمال شوی. د یکشنبه په ورځ خوست والی محمد حریم فدایی چې د یو تخنیکی ټیم په ملتیا د کلاګانو ته ورغلی و، ازادۍ
دا هم سیاحتی پلو، هم تاریخی پلو او هم
چې کله دا ترمیم شي دا یو د خوست پیژندنې حتی میلمان راځي هم د تاریخی ځایونه کتنه کولی شي او هم دلته اوسېدلای شي تر څو د دې د باغونو نه ونو نه د دې نور مسائلونه ښه استفاده وکړي.
د ځینو روایتو پر بنسټ چې د دې کلاو کار په خوست کې د نایب الحکومه فیض محمد خان لوګری د مشرۍ په وخت کې سرته رسیدلی او په دې کې د کابل معمارانو او انجینرانو کار کړی دی. د خوست اطلاعات و فرهنگ ریاست د تاریخی آبیدات و مسئول سید قابل شمی آخیل وایی چه ده تختبی که ده ودانه و درقوان براندیزی اردوان وزارت تا دیر مخ که کرده دی
بشنی هدونه ما کرده دی رسمن چه ده تاریخی آبیدات باید منگ تا ورقوال شی که ورن و نرقوال شی نو نموری تاریخی آبیدات لی منزد لوپ و حالت کدی
کله چې د تختبی کې د کلاګانو جوړولو او د ځمکې لاندې د بلانداشونو او سمسو پیاوړي جوړښت وکتل شي معلومیږي چې یوه پیړۍ مخکې افغانستان یو ډیر پیاوړی او د وسایلو او ودانیو له لحاظه سنبال پوځ درلود. پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په وخت کې دا د خوست یو مهم وسطتون و او د شورویانو د ګاډو او د سرتیرو کمربندونه او د اوسپنیزو خولیو نښې پکې تر اوسه پاتې دي. د تختبی کې د پخو سترو او پیاوړو پوځي کلاوو د وخت حکومتونو په مختلفو برخو کې ګټه اخیستې ده. له دې کلاو په وروستیو شلو کلونو کې د جیل او محبس استفاده هم شوې ده. د تختبی کې کلاو اوس ډېرې برخې ویجاړې او خرابې دي. جوړ ځایونه هم د استوګنې نه دي. لی دی کلا اوس تر ډیره د ګودامونو استفاده کیږي او د کتونکو په وینا که اساسي رغونې ته یې پام ونشي ممکن په بشپړ ډول استفاده ولویږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د ایران سپای پاسداران ځواک مرستیال د ایران له قضا غوښتي چې په دې هیواد کې د وروستیو مظاهرو اصلي تنظیمونکو ته درنه جزا ورکړي. ویل کیږي په دغو مظاهرو کې په لسګونو کسان وژل سوي او د ایران حکومت وایي چې نږدې زر اعتراض کوونکي نیول سوي دي. دغه اعتراضونه د تیلو د بیو تر لوړېدو وروسته پیل شول. د بلې خوا د ایران د پارلمان شاوخوا 500 وکیلانو یوه طرحه وړاندې کړې چې نتیجه یې ښایي د ایران د تیلو د وزیر استیضاح وي. احمد تکل او پدیړه نور تفصیل.
د سپاه پاسداران ځواک یو جګپوري قومندان د ایران له قضایا قوې څخه هغو کسانو ته چې په مظاهرو کې ګډونوال اجیران بللي د درنې جزا غوښتنه کړې ده. د سپاه پاسداران مرستیال قومندان امیرالبهر علي فدوي پرون په تهران کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونه وکړې.
همه دست نشانده ها مزدورایی که
هغه لاس پوڅي مزدوران چې په ډاګه اعتراف کوي چې د امریکا او منافقینو مزدوري کړې ده ټول مونیولي او ان شاء الله د هیواد قضایي سیستم به په اشد مجازات محکوم کړي. ایرانی چارواکي وایي د دې مظاهرو مشري هغو بدماشانو او بدو خلکو کوله چې د ایران له بهرنیو دښمنانو یعنی امریکا، اسرائیلو، سعودي عربستان او په بهر کې له ډېره ایرانیانو سره اړیکې لري. په ځینو سیمو کې د دې مظاهرو په جریان کې تشدد پېښ شو. فدوي وویل د اعتراضونو پر مهال یو شمېر کسان له نږدې په ډزو لګېدلي او وژل شوي چې د ده په وینا د اعتراض کوونکو په منځ کې د ورانکارو کسانو حضور ښیي. د پردیو د پارونو په اساس یې جنایت وکړ او ډېر خلک یې ووژل. ډېر کسان له یو یا نیم متر فاصلې لګېدلي او وژل شوي دي، یعنی دوی د مظاهراتچیانو په ډله کې وو. د افنړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل تیره اونۍ په یو بیان کې وویل چې د ایران امنیتي ځواکونو د ودانیو له سرونو او حتی په یوه مورد کې له هلیکوپټر څخه په اعتراض کوونکو ډزې کړي. امنیسټي انټرنیشنل وایي په تشدد کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي، خو تهران د وژل شویو کسانو دا شمېره خیالي بللې ده. په نیویارک کې ډیره د ایران د بشري حقونو مرکز پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د کره راپورونو او د رسمي ارقامو له مخې لږ تر لږه 2555 کسان نیول شوي او زیاتوي چې د نیول شویو کسانو اصلي شمېره حتی ښایي 4000 وي. په همدې حال کې نږدې 500 وکیلانو نن هغه لایحه پارلمان ته وړاندې کړه چې ښایي په نتیجه کې د تیلو وزیر بیژن زنګنا استیضاح شي. د ایران په ډیرو ښارونو کې اعتراضونه د نومبر په 15 نیټه د حکومت له هغه اعلان وروسته پیل شول چې ویل د تیلو بیې نږدې 3 چنده لوړوي. دا مظاهرې د ایران نږدې 100 ښارونو او ښارګوټو ته وغځېدې چې وروسته یې سیاسي بڼه ونیوله او معترضانو د جګپړو چارواکو د استعفا غوښتنه وکړه.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یو چاودنه کې د خپل یو بهرني کارکونکو د وژل کېدلو او د دوو افغان مامورانو د چپی کېدو د پیښه په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. دوه کسانو ته پرون په کابل کې په یو چاودنه کې مرګ ژوبله واوښته. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوې دي. د چارواکو په خبره د دغو پیښو شمیر 3 اتیا ته رسیږي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د مجرمانو د استرداد موافقه پرون په کابل کې د هند سفیر او د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر لخوا تبادله سوه. د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک مرستیال له قضایي قوې څخه هغو کسانو ته چې په وروستیو مظاهرو کې ګډونوال اجرانې بللی دي د درنې جزا غوښتنه کړې ده. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي وي. د نیویارک پخوانی شاروال امریکایي میلیارډر مایکل بلومبرګ ویلي چې ځان د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات ته کاندیدوي. لال میر ناصری د هلمند له ګرمسیر نه په خپل سیمه کې لیکلي په افغانستان کې د خدای تلپاتې سوله راولي او زموږ دولت ته خدای را جوړ کړي. فرید رحمان سیدی منګل له کابل مور د جمهور ریاست پر کاندیدانو ژغ کوي چې د کمیسیون پریکړه ته درناوی وکړي تر څو د ولس رایو ته سپکاوی ونیسي. عبدالغفار له لشکرګاه لیکلي انتخابات حتمن ګټونکي او بایلونکي لري. بایلونکي خواوی باید خپل ماتې ومني، نور مشکلات ایجاد نه کړي. وحدت الله کاروان د کونړ له مرکز نه لیکلي د افغانستان له حکومت غواړم د کونړ پر روی سیند د برق بند جوړ کړي تر څو د نورو هیوادونو د وارداتې برق له احتیاجي څخه د تل لپاره خلاصو. جعفری لیکلي چې د افغانستان داخلي مهاجر د ژمي پر رسیدو سره له ستونزو سره مخامخ دي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي په پکتیا کې د خوراکي موادو نرخونه په زیاتېدو دي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمی الله حلیمي تندر لیکلي د لوړ پوړو مقامات څخه غوښتنه لري چې د پاکستان په سفارت کې ویزه په ډیرو ستونزو سره لګیږي، باید اسانتیاوې پکې رامنځته شي.
دا ژوند رنگونه.
حلیمه هڅه ویسایم د خوست ولایت څخه، ما فعلا په کابل کې اوسیږم.
سره له دې چې په کابل کې یا په افغانستان کې د ښځو وزارت هم شتون لري او مدني ټولنې هم شتون لري او د ښځو په خاطر کارونه هم کیږي، خو بیا هم ویل کیږي چې په ولایاتو کې او په لرو پرتو سیمو کې لا هم ښځې ستونزې لري. علت یې تاسو بولئ؟
زه تر ډېره حده د اصلي لامل په دې کې وینم چې یو خپله ښځې په خپل ژوند کې بدلون نه راولي، د دې لپاره چې دوی خپل غږ نه پورته کوي، د دودونو دستورونو او یا هم د خپل حق حقوق نه دوی خبر نه دي. او بل علت دا ګڼم چې سوادی د سواد د کچه کم والای دی. هغه کسان چې تاوتریخوالی لامل ګرځي، هغوی هم له ماشومتوب څخه دا ذهنیت ورته ورکړ شوی دی چې ستاسو حقوق نسبت ښځو ته دومره لوړ والی لري. نو دوی هم د همغو ذهنیتونو په اساس باندې تر ډیره حده ښځې خپل لاس لاندې ساتي، حتی که دوی غږ هم پورته کړي دوی نور ستونزو سره هم مخ کېدلی شي.
دغه ارګانونه چې د ښځو برخې کار کوي، دوی دنده څه ده چې دوی اوس باید څه وکړي چې د دغو ښځو ذهنیتونه روښانه شي او بالاخره تاوتریخوالی ورته ونه شي؟
تر ډیره حده دغه ارګانونه باید کومې نیمګړتیاوې چې پخپله د ارګانو په منځ کې دي، مثلا کله چې یوه ښځه خپل عرض پاڼه یا خپل کیس درجوي، هلته ځي باید دوی د ستونزو سره بیا مخ نه شي چې په کور باندې د کور په تاوتریخوالي باندې شکر وایستلی شي. په هغه مرجعو کې باید داسې کسان واوسیږي چې په رښتیا صادقانه خدمت وکړي، د دوی د دغه تاوتریخوالي څخه سوء استفاده ونه شي. موږ په زرګونو داسې کیسونو په برکه اوریدلی دي چې دې ځایو ته چې دوی مراجعه کړې ده نسبت د کور د تاوتریخوالي نه دلته دوی تر ډېرو ستونزې پیښې شوې دي.
داسې هم ویل کیږي چې اکثره وخت یا ځینې وخت د ښځو لخوا په ښځو تاوتریخوالی کیږي.
تاوتریخوالی ډولونه لري، موږ یوازې او یوازې دا نشو ویلی چې مثلا تاوتریخوالی تل د نارینه لخوا نه په ښځینه باندې کیږي. په ښځو باندې د ښځو لخوا نه تر ډېره حده تاوتریخوالی کیږي. مثلا په کورونو کې موږ وایو چې خواښي ده، اندرور ده، د لیورو ښځې دي یو بل سره، دا ټول یو ډول تاوتریخوالی دی چې دوی سره کوي. بیا هم راځو دودونو، فرهنګونو او کلتورونو ته چې حاکم دی په کورنیو باندې، نو دا هغه ستونزې دي چې بیا هم بې سوادۍ ته سره اړخ لګوي. بیا هم هغه ذهنیتونه چې په مخکې وختو کې، هغه تیارو وختو کې دوی ته ورکړل شوي دي، تر اوسه پورې دوی په ذهنونو باندې حاکم.
نن پر شوزو د زور زیاتی د مخنیوي نړیواله ورځ د بل خبرونه کې ځانګړي راپور درته لرو. ونیمه بجې سوی بل